دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې نهمه نیټه ده، چې د 1440 هجري قمري کال د محرم د میاشتې 4 او د 2015 میلادي کال د جون له 13 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونې کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو، چې پر اسرائیلو د ایران د توغندوی حملو د تپل شوي تاوانونو په اړه ده. بیا هم د رهبرۍ د ستر مقام د ملت د دریم ټلویزیونی پیغام په اړه ځانګړی مطلب دراورو، او ورپسې هم د محرم د مقدس او غمجنې میاشتې د نن ورځې ځانګړی مطلب هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. لاملتیا هم ډیره مننه. له موږ سره واوسئ. سر کې هم دا مهم خبرونو سر ټکی، د پاکستان او ایران د ولسونو او حکومتونو ملګرتیاوي او خیر دي کې سیمې او نړۍ ته ښه پیغام ورکوي. د امریکا ولسمشر دی د ادب، اخلاقو او نړیوالو قواعدو له دایرې بهر نه وځي، او د افغانستان اړیکې له نړۍ سره پر پراخېدو دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شاندمې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستیز د پاکستان له فیلډ مارشل آسیم منیر سره په ټلیفوني تماس کې له اسرائیلو سره د ایران د ډغرې پر مهال د پاکستان د ملت، حکومت او پوځ د ملاتړ مننه او قدرونه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستیز سردار عبدالرحیم موسوی د اسرائیلو په وړاندې د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال د ملاتړ په خاطر د پاکستان په رسمي ډول مننه وکړه. پر راپور کې ویل شوی دی سردار موسوی له د پاکستان د پوځ له فیلډ مارشل آسیم منیر سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د حکومت، وسلوالو ځواکونو او خلکو په استازیتوب مننه وکړه، او ویل چې د پاکستان اصولي او زړور ملاتړ د ایران دریز پیاوړی کړ او په سیمه کې د یووالي پیغام ورکړ. د یادونه ورده چې د جون په 14 وحشي او جنایتکار سیونیستي رژیم پر ایران له بېلابېلو سیمو ناڅاپي بریدونه وکړل، چې پکې د ایران د پوځ او سپای پاسدارانو یو شمېر لوړ پوړي قوماندانان، اټمي ساینس پوهان او په لسګونو عام خلک شهیدان او سلګونو نور ټپیان شول. په دغو بریدونو پسې د ایران وسلوالو ځواکونو سیونیستي رژیم ته کلک او کوټلې ځوابونه ورکړل، چې له 4 ورځو تېرېدا وروسته سیونیستي او امریکایي واکولان یې لهانده کړل، چې بالاخره هم بیا امریکا د ایران د فردو، اصفهان او نتنس پر اټمي تاسیساتو هوایی حمله وکړې، چې په تیرو 45 کلونو کې یو ځل بیا پر اټمي تاسیساتو د بریدونو نه کولو ریکارډ مات کړ. البته د ایرانیو اړوند مسؤولانو په وینا په دغو بریدونو کې موخې نه دي ترلاسه کړي. پاکستان د دغه جګړې پر مهال په بیا بیا په سیمه کې د سولې د بیا رغونې غږ پورته کړ، خو په عین حال کې یو اړخیز تیری هم وغندل او د ایران د خپلواکۍ د دفاع ملاتړ یې وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او لوړ پوړي فوجي مشر قومندان په خپلو بیلابیلو څرګندونو کې د اسلامي امت یووالي او سیمه ییز خپلواکۍ درناوي ته ډیر اهمیت ورکړ او پر اسرائیلو یې جوابي بریدونه د ایران یو دفاعي او مسلم حق وباله. د پاکستان د لومړي وزیر، دفاع وزیر او خارجه چارو وزیر په شمول حکومتي چارواکو او سیاسي او مذهبي مشرانو هم د اسرائیلو تیری په زغرده وغندل او په دغو ترنګلتیاو کې د ایران د دفاع او ورڅخه پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د ملګرو ملتو سرمنشي او د امنیت شورا مشر ته په یو لیک په رسمي توګه غوښتنه کړې چې د اسرایلی رژیم او امریکا د تیریګرو په توګه وپیژندل شي او د تاوان ورکولو او زیانونو د جبرانولو په شمول دي د دوی مسؤلیت په رسمیت وپیژني. په سوډي راپور ورکړې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمحوله ویل شوی دی چې سید عباس عراقچی د ملګرو ملتو سرمنشي او د امنیت شورا مشر ته په یو لیک لیکلی دی. د 2015 کال د جون 14 نیټې د پریکړه لیک په اساس چې د 2015 کال د جون 14 نیټې څخه تر 14 نیټې پورې د تیریګر سیونیست رژیم لخوا د ایران په ضد د تیریو په اړه دی او نورو اړوند مکاتبو ته په پام سره په دې توګه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د نړیوالې سولې او امنیت د ساتنې په برخه کې د لومړني مسؤلیت د ترسره کولو اړتیا یادونه کوي. په دغه لیکې ویل شوی دی د 2015 کال د جون 14 نیټې څخه د اسرایلي رژیم لخوا د ایران پر ضد د پیل شوي تیری چې د ملګرو ملتو د منشور د دوهمې مادې د څلورمې فکرې ښکاره سرغړونه ده. یو شمیر استوګن ځایونه، عام وګړي او غیر فوجي بېخبنۍ تاسیسات په قصدي توګه په نښه شوي چې دا د نړیوالو قوانینو ښکاره خلاف ورزي ده. په داسې حال کې چې د زیاتو زیانونو بشپړ اړخونه ارزول کیږي، څو روغتونونه او امدادي مرکزونه هم په نښه شوي چې دا د نړیوالو بشري قوانینو جدي سرغړونه ده او دغه راز یو شمیر د انرژي تاسیسات د عامو خلکو د ورځني ژوند د ګډوډولو په مخې سره په نښه شوي دي. په دغه لیکې دغه راز راغلی دی د اټومي انرژي د نړیوال اجانس تر څارنې لاندې اټومي تاسیسات فاردو، نتنز او اصفهان ښارونو کې د اسرایلو او امریکا له بریدونو سره مخ شوي دي چې دا د ملګرو ملتو د منشور د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي تړون NPT د اټومي انرژي د نړیوال اجانس د اسنادو او پریکړلیک ښکاره خلاف ورزي ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې ویلي دي د دغو تیریو په تعقیبونه کې د ملګرو ملتو د غړو هیوادونو او سیمه ایزو او نړیوالو ارګانونو لوی شمیر دا تیری او بریدونه په کلکه غندلي او دای د ملګرو ملتو د منشور جدي سرغړونه بللې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران د لوړپړو چرواکو او خلکو په وړاندې د سپکو بې ادبه خبرو په وړاندې سخت غبرګون وښوده. زموږ خبریال د اګنا نیوز له کوله راپور راکړ د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د ډونالډ ټرمپ سپکې خبرې او د اخلاقو او ډیپلوماټیکو اصولو خلاف چلند په کلکه غندلې. په اعلامیه کې راغلي دي دا سپکې خبرې او چلند نه یوازې د نړیوالو مشترکو ارزښتونو او د ملګرو ملتو د منشور د اصولو لکه د خلکو د خپل برخلیک د ټاکلو د حق له درناوي ښکاره سرغړونه ده، بلکې د یو ملت او تمدن سپکاوی او په سیمې او نړۍ کې د سلګونو میلیونونو مسلمانانو د احساساتو زیانمن کول دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي د ایران او د هغو د سیاسي او مذهبي شخصیتونو په وړاندې سپکې او زورواکې خبرې د امریکا د محدود او لنډ فکر سیاستونو په وړاندې نور هم کرکه او نفرت راپاروي او د خبرو اترو تعامل د اداو اعتبار نور هم کمزوري کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پر امریکایي چارواکو غږ کړی چې د سپکو خبرو او متضادو دریځونو په ځای دی د قانون ماتولو او د ایران د سولیزو اټومي تاسیساتو په وړاندې غیر قانوني بریدونو او د اسرایلو د جنایتونو د ملاتړ په اړه دی جواب ووایي. د لیبیا لوی مفتی شیخ صادق الغریانی د سیونیست رژیم د تیریو په جواب کې د ایران د توغندوی بریدونو د اغیزو په اړه چې د فلسطین د نیواکي ټاټوبو په ژورو برخو یې کړی دی وویل، دغه شخړه لا دویمې اونۍ ته نه وه رسیدلې چې د امریکا ولسمشر د دغې جګړې د پایلو له ویرې د دغې جګړې په درولو پریکړه وکړه. دا په دې خاطر وه چې په دغې جګړې کې اسرائیل په داسې حال کې بریدونه کوي چې خپله هم ویجاړېږي، د غزې په اپوټه البته چیرې چې یوازې سیونیست رژیم وژنې کوي او په خپله په امان کې وي. زموږ خبریال دیکنا نیوز لکول راپور راکوي د سیمې د وروستیو بدلونونو او د سیونیست رژیم او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د وروستۍ جګړې په غبرګون کې د لیبیا لوی مفتی شیخ صادق الغریانی په خپلې شخصي ټولنیزې پاڼې کې د امریکا او عربي رژیمونو دریځونه په کلکه غندلې دي. الغریانی د غراز ویلي د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړې ته د امریکا غبرګون سمدستي او چورلټ وو، ځکه چې اسرائیل لا لهنده شوي وو. جګړه لا دویمې اونۍ ته نه وه رسېدلې چې یهودي لابې پر ټرمپ د جنگ د درولو لپاره دا بهونه زیات کړل چې یا په جنگ کې برخه واخلي او یا دغه جنگ ودروي څو د اسرائیلو وجود وژغورل شي. د لیبیا مفتی په عربي او اسلامي واکولانو باندې په سختو نیوکو سره ویلي، په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر په دوو اونیو کې د سیونیستانو د ژغورنې لپاره اقدام وکړ، عربي واکولان کابو دوه کاله کېږي چې د غزې د خلکو د وژنو کښتې او کلابندۍ په وړاندې چوپه خوله دي. دوی نه دینی غیرت لري او نه انساني شرافت او په بشرمه سره د اسلام د دښمنانو په خدمت کې دي. د اسلام کله له لارې څخه د پاسه یو لکه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استانه شوي دي. په دې اړه له کابله زموږ د خبریال را لېږلې راپور په ګډه سره اورو.
د ریاست الوزراء اداري مرستیال او د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون رئیس مولوي عبدالسلام حنفي هرات ولایت ته د سفر پر مهال په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د یوې اونۍ په ترڅ کې څه باندې 30 افغانان د اسلام قلعه بندر له لارې هیواد ته راستانه شوي دي.
تخمینا در جریان یک هفته بیشتر از 100,000 بیشتر از 100,000 نفر خانواده ها و مهاجرین از این طریق در داخل افغانستان آمدند. روزانه دمی چند روز روزانه بیشتر از 30,000 مهاجرین از طریق اسلام قلعه در داخل افغانستان آمدند.
د غراس کاغلی حنفی ویلی د رسانه شو کډوالو د سم هرکلی لپاره ځانګړي کمیټې جوړې شوی او د سبت او راجستر بهیر هم په منظم ډول روان دی.
و در قدم دوم بعد از سبت د اینجا اسکان موقت است. مکلفیت از اینایی است که برای همه مهاجرین بود جای بود باش برای تهیه بکنند و یک کمیته خدمات داریم. مکلفیت از اینایی است که برای همه هموطنان ما آب، غذا، مسائل صحی هم مربوط از اینا می شود. و یک کمیته برای ترانسپورت است که مکلفیت کمیته ترانسپورت همی است که هر شهروند افغانستان از زمین نقطه گرفته تا به ولایت مربوطه خودشان مفت و رایگان انتقال بدهند. و یک کمیته مالی داریم ما در اینجا. مکلفیت کمیته مالی است که به هر خانواده نسبت به تعداد و اعضای خانواده به سر هر فرد 2,000 افغانی، اگر یک خانواده 5 نفر باشد بر از اونها 10,000 افغانی همکاری می شود.
په همدې حال که سیاسی چارو شنون که عبدالرزاق عادل وی نړیوال سازمانونه او بشری مرستو بنسټونه باید د افغان کډوالو د ملاتړ په برخه کې خپل مرستې زیاتې کړي.
سازمان های بین المللی، کشورها و نیادهای بشردوستانه باید فوراً کمک های مالی و فنی خود را افزایش دهد. این کمک ها نه تنها باید شامل پاسخ های اضطراری بشردوستانه باشد، بلکه باید بر برنامه های بلند مدت برای ادغام مجدد، ایجاد معیشت، توسعه زیرساخت ها و تقویت ثبات در افغانستان نیز تمرکز نماید.
د یادونې وړ ده چې د ریاست الوزراء اداري مرستیال او د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون رئیس مولوي عبدالسلام حنفي د کابینې د یو شمېر غړو په ملتیا د رسنیدونکو افغان کډوالو د وضعیت د ارزونې لپاره هرات ولایت ته تللی. فضل غنی حقمل، تهران، اډیو کابل.
د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د افغانستان لپاره د ملایشیا له ځانګړي استازي سره په لیدنې کې د سیاسي، اقتصادي او کلتوري ملګرتیاو د زیاتوالي په اړه د خبرو اترو ترڅنګ وویل د افغانستان او نورو هیوادونو اړیکې په پراخېدو دي. تسنیم خبري اجانس راپور ورکړ. د افغانستان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د ملایشیا د ځنګړي استازي داتو احمد اعظم په مشرۍ یو پلاوی په کابل کې سره لیدنه او خبرې اترې کړې. د دغه اعلامیې له مخې په لیدنه کې د افغانستان وروستي سیاسي او اقتصادي پرمختګونه او د کابل او کوالالمپور ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراخولو لارې چارې وڅېړل شوې. د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ملایشیا له تاریخي ملاتړ او ملګرتیاو مننه وکړه او دغه راضي وویل د افغانستان او نړیوالې ټولنې اړیکې پراخېدو په حال کې دي او د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره مثبتې اړیکې روانې دي. امیر خان متقی دغه راز ویلي افغانستان غواړي له سویلي ختیځي آسیا هیوادونو په تیره بیا ملایشیا سره په ډیپلوماټیکو کلتوري او اقتصادي برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. د ملایشیا ځانګړي استازي هم ویل چې دا سفر د ملایشیا د لومړي وزیر انور ابراهیم په امر سره کړی او د افغانستان د وضعیت له پرمختګ څخه یې خوښي ښودلې او همدارنګه یې په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو او سفرونو د دوام پر اړتیا هم ټینګار وکړ. دا و د دې مهال خبرونه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، زموږ خپل سیاسي تبصره دراورو چې پر اسرائیلو د ایران د توغندوی حملو د تپل شوي تاوانونو په اړه ده. له ایران سره له 12 ورځنۍ جګړې وروسته سیونیستي رژیم د 12 میلیارد ډالرو څخه ډیر زیان سره مخ شوی چې پکې پوځي زیانونه د خسارې ورکړه او د سوداګرۍ تړل شامل دي. اسرائیلی رسنیو او اقتصادي سرچینو ویلي دي چې په دغو 200 میلیارډ ډالرو تاوان کې پوځي لګښتونه د توغندوی بریدونو له امله زیانونه د اشخاصو او سوداګرۍ لپاره خساره او د بیا رغونې لګښتونه پکې شامل دي. په ورته وخت کې د اسرائیلی رژیم پوځ د 40 میلیارډ شکل کابو 11.1 میلیارډ ډالره اضافي تامینولو غوښتنه کړې ده. څو د خپلو وسلو زیرمې ډکې کړي، د مخنیونې سیسټمونه او بریدګر تجهیزات ترلاسه او خپل زیرمه ځواکونه هم وساتي. په دغو شمیرنو کې روان لګښتونه لکه په هوټلونو کې لنډمهاله اوسېدل او له خالي شویو سیمو څخه د خلکو لپاره بدیل کورونه شامل نه دي او همدارنګه د زیانمن شویو ملکیتونو شاوخوا دریمې برخې ته زیانونه پکې شامل دي چې لا تر اوسه په بشپړه توګه نه دي ارزول شوي. د دغو ملکیتونو بیا رغونه ممکنه ده له 1.5 میلیارډ شکل یعنی کابو 294 میلیون ډالرو څخه تر 440 میلیون ډالرو پورې نور لګښت ولري. دا جګړې د لګښتونو د پوره کولو لپاره د اسرائیلو د بودیجې خساره چې د غزې د جګړې پر مهال لا د مخه زیاته شوې تمه کیږي چې کابو 6% ته ورسیږي. په ورته وخت کې د دغه رژیم اقتصادي وده به هم لږ تر لږه 0.2% ټیټه شي چې د مالي عوایدو د کمیدو لامل بشي. د اسرائیلو د مالی وزارت یوې سرچینې یدیوت اهرنوت خبرونه ته ویلي دي چې دغه رژیم ممکنه ده د جګړې د لګښتونو او د بیړنۍ او دفاعي اړتیاو د پوره کولو لپاره له امریکا څخه د مالی مرستو یا پور غوښتنه وکړي. اسرائیلي رژیم د تر ټولو لوی کارګرانو اتحادیه یا هیسټارډروت اقتصادي مرستیال اډم بلومبرګ ماریو خبري وپاڼې ته ویلي دي چې په دغه 12 ورځنۍ جګړې کې رامنځته شوي اقتصادي رخصتې د اسرائیلو اقتصاد ته هر ورځ کابو 1.5 میلیارډ شکل یعنی 294 میلیون ډالر تاوان رسولی دی او په دغو ټولو شپو ورځو کې له 3.5 میلیارډ ډالرو څخه زیات تاوان رامنځته کړی دی. دا فلسطین په امریکای په هندون کې د مالی چارو مرستيال استاد ناصر عبدالکریم په دې تړاو اناتولی خبری اجانس ته ویلي دي چې د بریدونو نه یوازې د سیونیستي رژیم پر پوځي لګښتونو مستقیمي اغیزې شیندلي، بلکې د دغه تیریګر او جنایتکار رژیم پر تولیدي فعالیتونو یې هم اغیزې کړې دي. عبدالکریم دغه راز ویلي، زیانمنو وګړو ته د خسارې ورکول به د دغه رژیم عمومي مالی وضعیت نور هم خراب کړي. د کارپوهانو په وینا، د ایران اسلامي جمهوریت په تل ابیب او حیفا کې مهمې بیخ بنایي تاسیسات په نخه کړي دي. له هغو څخه د اسرائیلو د تیلو تر ټولو لوی تصفیه خونې باندې برید، چې د فاینانشل ټایمز د راپور له مخې هر ورځ یې 3 میلیونه ډالره زیان اټکل کیږي. د بنګورین هوایي ډګر د ایران د اسلامي جمهوریت د غچ اخیستونکو بریدونو په جواب کې خپل فعالیتونه تر ډیره حده وځنډول. دا هوایي ډګر معمولا په ورځ کې کابو 300 الوتنې ترسره کولې او کابو 15,000 مسافرانو تګ راتګ یې مدیریت کاوه، او له یکشنبې راهیسې د دغه هوایي ډګر یعنی بنګورین هوایي ډګر یوازې یوه برخه نیواکي سیمو ته د بیرته ستنېدو لپاره پرانستل شوې ده. دا ګډوډي کولی شي حتی لوی اقتصادي زیانونه هم پر سهونیستي رژیم وروتپي. د اسرائیلو الماس انسټیټیوټ په حواله د ایران بریدونه د تل ابیب د ونډو په بازار کې هم اندېښنې راپورته کړې دي. د اناتولی خبری اجانس په حواله د ونډو بازار ته زیان د پانګوالو ترمنځ ویره رامنځته کړې چې د پراخ پلور او د بازار د سقوط ګړندی کولو لامل شوی دی، چې په نتیجه کې د لنډمهاله لپاره د سیونیستي رژیم اقتصادي ثبات له سترې خطرې سره مخ کړی دی.
دلمر په حضور کې
عزتمنو اوریدونکو، اوسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د صهیونیست رژیم له یرغل وروسته د ایران ملت د اسلامي انقلاب د ستر لارښود دریم پیغام ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، صهیونیست رژیم باید پوه شي چې په ایران اسلامي جمهوریت باندې تیری ورته زیات لګښت لري. د صهیونیست رژیم لپاره لګښت رامنځته کوي، د اسرائیل رژیم لپاره درون لګښت رامنځته کوي. قدرمنو دوستانو، اوس په ایران باندې د صهیونیست رژیم د یرغل وروسته د ایران ملت ته په خطاب کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنهای دریم پیغام ته یوه کتنه کوو. داسې پیغام چې نه یوازې د یو بریالیتوب پیغام، بلکې د عزت من راتلونکي لپاره د روښانه لارې انځرونکی هم دی. د ایران د اسلام انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنهای په دغه پیغام کې لومړی د وروستیو پیښو د سترو شهیدانو یاد او خاطره ولمنځله. داسې شهیدان او ساینس پوهان چې خپل عمرونه یې د اسلامي ایران د سرلوړۍ په لاره کې ولګول، هغه حضرت وروسته د ایران ملت ته څو ځله مبارکي ورکړې. لمړی مبارکه په جالی سهونست رژیم بر یلی توپ ته اړوند و. حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنه‌ای په دې حق لا فرمایل سهونست رژیم په ټول شور مشور او ټولو ادګانو سره سره د ایران د اسلامي جمهوریت د حملو په وجه نابود شو او لمینځه لاړ. داسې فکر چې دا ډول ګزارونه د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا ممکنه ده سهونست رژیم ته ورکړل شي د هغوی په ذهن او تصور کې نه راتله، خو دغه کار وشو. د خدای پاک مننه کوو چې زمونږ له وسلهوالو ځواکونو سره یې مرسته وکړه. زمونږ وسلهوال ځواکونه وتوانېدل چې توغندي د هغوی له پرمختللي هوایي دفاعي سیستم څخه تیر شي او د اسرائیلو ډیری ښاري او پوځي سیمې د ایران په توغندیو او پرمختللو قوي وسلو سره له خاورو سره خاورې کړي. دا یو ستر الهي نعمت دی. دا د دې ښودنه کوي چې سهونست رژیم باید پوه شي چې په ایران اسلامي جمهوریت باندې تیری ورته زیات لګښت لري او د اسرائیلو لپاره زیات لګښت رامنځته کوي. د اسرائیلو لپاره درون لګښت رامنځته کوي او د خدای پاک په مهربانۍ سره دغه پیښه وشوه. دغه ویاړ د ایران له وسلهوالو ځواکونو او ګرانو هیوادوالو سره تعلق لري او ایران دغه ویاړ په خپله رامنځته کړ. هغوی تربیت کړل، ملاتړ یې وکړ او د هغوی قوي لسونه دغه کسان د ستر کار د ترسره کولو لپاره برابر کړل او هغوی یې پیاوړي کړل.
د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنه‌ای د مبارکۍ دوهم پیغام په امریکا باندې د ایران د اسلامي جمهوریت بریالی توپ ته بیل وو. هغه حضرت په دې زمینه کې وفرمایل دوهم مبارکۍ د امریکا په رژیم باندې زموږ د ګران ایران بریالی توپ ته مربوطه دی. د امریکا رژیم نیغ په نیغه جنگ پیل کړ، ځکه چې احساس یې وکړ کچیرې له ایران سره جنگ ته ورګډ نه شي سهونست رژیم به په کلي ډول له منځه ولاړ شي. امریکا جنگ ته ور ننوتله د دې لپاره چې اسرائیل وژغوري، خو له دغه جنگ څخه یې هیڅ بریا ترلاسه نه کړه. امریکا د ایران په اټومي مرکزونو حمله وکړه چې البته دا په خپلواکه توګه په نړیواله محکمو کې جزایی تحقیبونه ته اړتیا لري، خو ونه توانېدله چې کوم مهم کار ترسره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه څه په اکله چې رامنځته شوي وو په غیر دودیز ډول ستر وښودل. معلومه شوه چې دغه ستر ښودلو ته ضرورت لري. هر چا چې د ټرمپ خبرې اورېدلې نو پوهېدل چې د دغو خبرو لاندې یو بل حقیقت هم شته دی. هیڅ کار یې ونه شو کړی. هغه مقصد ته یې چې درلودې ونه توانېد ورسېږي او شیان لوی ښیي چې حقیقت پټ کړي او هغه پټ وساتي. دلته هم د ایران اسلامي جمهوریت بریالی شو او متقابلا د ایران اسلامي جمهوریت امریکا ته سخته څپېره ورکړه. په سیمه کې د امریکا په یوې مهمې اډې یعنی الودیت یې حمله وکړه او یو شمېر تاوانونه یې ورته ورسول. هغو کسانو چې هغه پیښه یې غټه وښودله په دغه پیښه کې هڅه وکړه د ایران حمله کوچنۍ وښیي. یو ډول وایي چې هیڅ پیښه نه ده رامنځته شوې، په داسې حال کې چې یوه ستره پیښه رامنځته شوې ده. دا چې د ایران اسلامي جمهوریت به سیمه کې د امریکا مهمو مرکزونو ته لاسرسی ولري او هر وخت یې ضروري وګاڼه د هغوی پر ضد اقدام ترسره کړي، دا کومه کوچنۍ پیښه نه ده، یوه ستره پیښه ده. په راتلونکي کې هم دغه پیښه د تکرارېدو وړ ده، په داسې بڼه کې چې تیری وشي د دښمن او د تیریګر لګښت به په پریکنده توګه زیات وي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د ملت اتحاد او یوزړتوب بل موارد و چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په خپلو ویناو کې ورته اشاره وکړه. وایي فرمایل دریامه مبارکه د ایران د ملت ځانګړی اتحاد او اتفاق دی. الحمدلله د کابل 90 میلیون نفوس یو ملت یو هیر په یو غږ سره اوګا په اوګا د یو بل په څنګ کې په خپلو غوښتنو او مقصدونو کې چې څرګندوي له هیڅ ډول تفاوت پرته ودرېد، شعورونه یې وکړل، خبرې یې وکړې، د ایران د وسله والو ځواکونو د کړچار ملاتړ یې وکړ. له دې وروسته به همدغه کار ترسره شي. د ایران ملت خپل سترتوب خپل وړ او مهم شخصیت کې وښوده او په دغه پیښه کې وښودله چې د ضرورت په وخت کې د دغه ملت یو غږ واورېدل شي او الحمدلله دغه پیښه رامنځته شوه.
زدمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب په پیغام کې تر ټولو مهم ټکی د امریکا د ولسمشر ترامپ چټي خبرونو ته بیل وو. هغه حضرت د ایران د تسلیمې دا په هکله د امریکا د ولسمشر ترامپ څرګندونو ته په اشاره سره دغه غوښتنه د هغه له خولې ډیره لویه وبلله او وی فرمایل هغه ټکی چې زه یې غواړم د یوه اساسي ټکی په توګه بیان کړم، دا دی چې د امریکا ولسمشر ترامپ په خپلې یوې بینا او څرګندونو کې وویل ایران باید تسلیم شي. عظمت لرونکی ایران، ایران په دغه تاریخ سره، ایران په دغه کلتور سره او ایران په دغه مضبوط ملي اراده سره د تسلیمې دا نوم د دا ډول یوه هیواد لپاره د هغو کسانو د استهزا سرچینه ده چې د ایران ملت پیژني. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای په دوام کې زیاته کړه امریکا د اسلامي انقلاب له لومړي څخه له اسلامي ایران سره په جنگ بوخته ده. جنگ کوي او هر ځل یو پلمه لري، یو ځل بشري حقوق یادوي، یو ځل دیموکراسي د دفاع خبره کوي، یو ځل د ښځو د حقوقو خبره کوي، یو ځل د یورانیومو د بډایه کولو خبره کوي او یو ځل د اټومي مسلې د اصل خبره کوي. یو ځل هم د توغندیو د جوړولو مسلې خبره کوي، بیلابیل پلمې جوړوي، خو د پیشې په باطن کې له یوه شي څخه زیات څه نشته او هغه د ایران تسلیمېدل دي. مخکې دا خبرې نه کولې ځکه چې دا د منلو وړ نه دي، په هیڅ بشري منطق کې د منلو وړ نه دي چې یوه ملت ته ووایي راشئ تسلیم شئ، نو ځکه خو یې دغه خبره په نورو نومونو سره پټوله. دغه سړي دغه حقیقت اشوا کړ او وی خودله او خلکو ته یې وښودله چې امریکا یوازې د ایران تسلیمولو ته راضي کیږي او په بل څه نه راضي کیږي. او دا یو مهم ټکی دی. د ایران ملت باید پوه شي له امریکا سره د شخړې علت دا دی او دا د امریکا لخوا د ایران ملت ته ستر سپکاوی دی او هیڅکله به دغه پیشه رامنځته نه شي او هیڅکله به داسې ونه شي.
وګوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای د ایران ملت ته په خطاب کې د خپل دریم پیغام په پای کې وویل د ایران ملت یو ستر ملت دی، ایران یو پیاوړی او ستر هیواد دی او لرغونی تمدن لري. زموږ کلتوري او تمدني شتمنیانې له امریکا او له امریکا ته له ورته هیوادونو څخه سلګونو برابره زیاتې دي. دا چې یو څوک داسې توقع ولري چې ایران بل هیواد ته تسلیم شي، دا یوه غلطه خبره ده چې یقیناً د پوهو او د عقلمندو کسانو د مسخرې سبب شي. د ایران ملت ګران ملت دی او ګران به وي، بریالی دی او بریالی به وي په الهي توفیق سره. او هیله من یو متعال خدای دغه ملت د خپلې مهربانۍ په سیوري کې تل په عزت او شرافت سره وساتي. د ستر امام درجې دې لوړې کړي او حضرت بقیت الله ارواحنا پیدا له دغه ملت څخه راضي او خوشاله کړي، او د هغه بزرګوار مرسته د دغه ملت ملاتړي ووسي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گران اوریدونکو، په پای کې مناسبه ده چې د غټی کې ته اشاره وکړو چې د ایران ملت ستر او سرلوړی ملت دی. داسې هوا چې په خپل داخلي توان او د کلمې په وحدت باندې تکیه کولو سره ټولې دسیسې شنډې کړي او د روښانه راتلونکي په لور ګام پورته کړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران ستر ملت د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای د دریم پیغام په هکله د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل شه. حسینی قرزنگ
او د کربلا غمیزه. ګرون اوریدونکو، د حسینی قرزنگ او کربلا غمیزه د پروګرام له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن به د امام حسین علیه السلام او د هغه د وحدت بخون کې رول په حقله یو وینا درته وړاندې کړو. په دغه وینا کې زه دورانه لخپلې ګرانې همکارې
فاطمی سره
ستاسو په خدمت کې یو، په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرې.
امام حسین علیه السلام د دروغ او فریب په وړاندې په درېدو سره لویه سرښندنه او سور شهادت تاریخ ته وړاندې کړ، چې د انسانانو په زړونو کې یوه بل شان ولوله پیدا کړه. د حسین سرې وینې په وچو او مړاوو تنو کې نوی روح وپوکه، او د حق د احیا او د ظلم د نابودۍ لپاره یې لوی وحدت رامنځته کړ. حسین د یوې لویې کیسې پیل شو چې تر ننه پورې زړونه بوخت کړي او ټول انسانان یو سوچه حقیقت ته بلي.
حسین په هغه زمانه کې د هدایت مشال پورته کړ چې تیارو او بیلاریو خلق واکمنان اسیران کړي وو. خې پنی غلاره کې له حرکت تم شوی او بشپړ غفلت هر څه بې معنا کړی وو. د حقیقت د لمر زوال د ظلم تر لوړو غرونو شاته لیدل کېده، او خلکو بې له دې چې کومه ډاډمنه تکیهګاه ولري د نفاق او تباهۍ په تته فضا کې حرکت کاوه. د هغه وخت په واکمنې فضا کې دین، ژوند، رهبری او ټولو چارو اپوټه معنا پیدا کړې وه، او د حکومت ککړونکو لاسونو هڅه کوله چې ټول پلیت مناسبتونه په غولونکي ظاهر او جامه کې ښکلي وبرېښوي. توا ټولو یو بل ته لاسونه ورکړي وو چې د دروغو او فریبو تنې ته د راستې او درستې جامه ورواغوندي. په هغه زمانه کې چې ډیر جاهل واکمن یعنی یزید د چارو واګې په لاس کې اخستې وې او د ژغورنې په ځای خلکو ته بدمرغي ور په برخه کوله، حسین په ځان لازم وګڼله چې راپاڅیږي، خلکو ته ورشي او غاړې پرې خلاصې کړي. هغه پاسېد چې د تیارو په وړاندې په ودرېدو سره د غفلت دیوالونه وغورځوي او اوده ضمیرونه له خدای سره د مینې د کیسې په اورولو سره راویښ کاندي. امام حسین علیه السلام د دروغو او فریب په وړاندې په ودرېدو سره لویه سرشیندنه او سور شهادت تاریخ ته وړاندې کړ چې د انسانانو په زړونو کې یې یوه بل شان ولوله پیدا کړه. د حسین سری وینې په وچو او مړاو تنو کې نوې روح وپوکه او د حق د احیا او د ظلم د نابودۍ لپاره یې لوی وحدت رامنځته کړ. حسین د یوې لویې کیسې پیل شو چې تر ننه پورې یې زړونه بوغ ساتلي او ټول انسانان یو سوچا حقیقت ته بلي.
که ووایو چې حسین یوازې له مسلمانانو سره اړه لري نو غلطه به مو ویلی وي، لکه څنګه چې د حسینی څلوېښتۍ په مراسمو کې وینو له اروپایي، امریکایي او د آسیا له ختیځو هیوادونو د مختلفو مذهبونو او دینونو خلک د اربعین په لاریون کې شاملېږي او د عیسی ابن مریم په نامه د مسیحیانو موکب او منزل د کربلا په لاره کې د زایرانو خدمت کوي زموږ د خبرې یو دلیل دی. بله بېلګه له چینه د ترایم شرکت بودایي کارکوونکي دي چې د امام حسین علیه السلام د څلوېښتۍ په مراسمو کې حاضریږي. هغوی د ابا عبدالله الحسین په درناوی خپل کارونه څو ورځې چوټي کوي او د یو فی سبیل الله تمځای او موکب په جوړولو سره د امام حسین علیه السلام د هغو ظاهرانو خدمت کوي چې پلی د کربلا په لور روان وي. هغوی په دغه وړیا تمځای کې خلکو ته اوبه، چای، میوه او حتی د ټلیفون بیلنس ورکوي چې زایران خپلې اړتیاوې پوره کړی شي. د ترایم شرکت مشر وایي امام حسین ډیر لوی شخصیت وو. موږ پوهیږو چې حسین څوک دی او څه ورسره شوي دي. موږ ځانونه له دغه راز زایرانو سره یوه کورنۍ ګڼو او له هغوی سره خواخوږي کوو. دا په درسته نړۍ کې د امام حسین علیه السلام د لیوالو یوازې یوه وړه شان بیلګه ده چې په ټوله نړۍ کې موجود دی او حتی مسلمانان هم نه دي. دا د حسین د مینې اور دی چې په نړۍ کې بلیږي او هر انسان چې د دغه مینې تودوخه محسوسوي ورته جذبیږي. ځکه خو شاعر وایي
زیاد له هر چانه به انسان وي ثنا خان د حسین، انسانیت به فراموش نکا احسان ده حسین.
ای ساقی سرمست ز پاف داده، دنبال لبن
دیانا ترانکو چې په تگزاس ایالت کې په یوې مسیحي کورنۍ کې پیدا شوې او لویه شوې په دا وروستیو کې مسلمانه شوې ده. هغه چې د امام حسین علیه السلام په شخصیت مینه ده وایي د امام حسین حرکت او اراده د حقیقت د بقا لپاره وه. هغه هر څه فدا کړل چې د دین اصل او د انسانیت حقیقت ژوندی پاتې شي. په دې خبره کې عجیبه شان فکری او عقلي رازونه پټ دي او زما د مسلمانېدو تر ټولو لوی دلیل همدا و. زما په خیال امام حسین نړیوال شخصیت لري. کربلا و عاشورا یوازې له شیعیانو سره مخصوص نه ده او له امام حسین علیه السلام سره مینه د مسلمانانو د یووالي چورلیز ده. امام حسین په خپل مظلومانه شهادت سره د هغه لوی انحراف مخاوني ولا چې د خدای په دین او د پیغمبر په سیرت کې پیدا شوی وو. امام په خپل ویني سره هغه دوړي چې په اسلامي عقیده ناشته وي وسندلې، او د غلوې سرشیندنه د مختلفو فرقو زړونه د امام حسین په وړاندې خشوع ته اړباسي، او د مسلمانانو زړونه یو بل ته نږدې کوي.
په افغانستان کې اهل سنت عالم او د مشعل په نامه د لوړو زده کړو د خصوصي تعلیمي مرکز مشر مولوي عبدالعزیز مجاهد وایي امام حسین د هغو کسانو په وړاندې پاتون وکړ چې خلافت د اسلام د پیغمبر لسیرته وستلی وو، او امام د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لپاره پاتون وکړ. د امام حسین حرکت هغه څه چې په شعار کې وو عملی کول، او د حرکت په اسلامي نړۍ کې خې اغیزې لرلې دي، او په اسلامي بیداری کې ثمره روښانه او څرګنده ده. د پوانتون د دغه استاز له نظره د امام حسین له آزاد غوار حرکت درنخت د ټولو مسلمانانو د وحدت پیاوری کون کیدی، او امام حسین د بشریت د وحدت چورلیز او پاسونه د ټولو لپاره د منلو وړ دی.
ارواخاد آیات الله سید رضا صدر په خپل کتاب پیشوای شهیدان کې لیکي د حسین شهادت اسلامي وحدت راوسته، شیعه او سنیان یې د یو بل په څنګ کې ودرول، او حسین د اسلامي وحدت اتل شو. شیعیان او سنیان دواړه حسین خپل امام ګڼي، دواړه د حسین په پیروي کې کامیابی ګڼي، او دواړه یزید له اسلام لري ګڼي. عزیزانو، د امام حسین علیه السلام له شهادت مخکې د مسلمانانو په منځ کې لوی درس پیدا شوی وو. ځنې عثماني شوی وو او ځنې علوي. د امام حسین ازادي غواړي حرکت دغه درز او اختلاف ختم کړ، او د زهیر په شان باتور چې د عثمانیانو یو شمیر یو مشر او نامتو کس وو له امام حسین سره یو ځای شو، او د حسین د سپایانو اتل سردار وګرځېده. اوس هم د حسین د اسلام د وحدت کلی او له یو بل سره د مسلمانانو د مینې کنجی ده. حسینی مینا اول ولا هغه تیارې چې په مسلمانانو کې دي لزړونه لری کوي او زړونه سی قلوي. که هر یو مسلمان د حسین پیروي ته وبولې، غږ ته دې لبیک وایي، او څوک دی چې له حسین مخ واړوي او یزید ته مخه کړي. که په یو شپیتم قمری کال کې او له هغه پیړۍ پیړۍ وروسته د حسین پاسون د مسلمانانو د وحدت سبب کیدلی شي، نو نن ولې له دغه لوی ظرفیته د دې کار لپاره استفاده ونه کړو؟ دلته مناسبه ده د لبنان د شیعیانو د مشر امام موسی صدر خبره وکړو چې د دوی د محرم په غونډو کې پر شیعه عالمانو سربیره اهل سنت عالمانو او حتی مسیحی متفکرانو ته هم بلنه ورکوله چې د امام حسین واشوره د پاسون په حق له خپل خبرې بیان کړي. د امام موسی صدر دغه طریقې حسین تر یوې ډلې یا مذهبه اوچت شخصیت ګاڼه، او د عاشورا مخاطبان یې د ټولنې ټولې ډلې او مذهبونه ګڼل. دغه کار په نایجیریا کې شیخ زغزکی هم کړی دی، او د ډیرو خلکو زړونه یې له امام حسین سره بلد کړي. اوس په نایجیریا او خواوشا هیوادونو کې ډیر زړونه د امام حسین په مینا درزیږي.
په رښتیا که باور ولرو چې مذهبي تفرقه او اختلافات یو سپیره او نابودونکې خبره ده، او باوري یو چې امام حسین علیه السلام په خپل شهادت سره په اسلامي ټولنه کې ډیر سوستونکې اختلافات له منځه یوړل، نو موږ هم باید د هغه په پیروي سره د اسلامي وحدت لپاره لا ډیره هڅه وکړو. که امام علی له خپل مشرۍ تیر شو او چوپتیا یې غوره کړه، او که امام حسن علیه السلام له معاویه سره سوله د اسلامي امت په مصلحت ګڼله، او که امام حسین علیه السلام په مظلومانه توګه شهید شو، دا ټول د اسلامي ټولنې د مفاداتو او د بعثت د سوچه او اخلاقي ارزښتونو د احیا لپاره وو. په دې زمانه کې چې د اسلام دښمنانو له هر لورې په مسلمانانو کې د جنگ او اختلافاتو د پیدا کولو هڅه کړې، موږ کولای شو د امام حسین علیه السلام په عدالت غواړي حرکت په تکیه سره خپل واقعي دښمن تر پخوا زیات وپیژنو او د دښمن په وړاندې یو واحد امت شو او له خپل مسلمانو وړونو سره له هرې فرقې چې وي مینه او محبت ولرو. نن که د ټولو مذهبونو او دینونو رښتینی پیروان امام حسین خپل بیلګه وګرځوي او د اخلاقي فضایلو او انسانیت د ژوندي کولو لپاره له یو بل سره متحد شي، ضرور به خپلو لوړو اهدافو ته ورسیږي.
حسین ډیر لوی انسان دی چې د یو شپیتم هجری قمری کال له عاشورا تر اوسه پورې د انسانیت او شرافت په لوړو څوکو د اوچتې شمې په شان ولاړ دی او نړۍ یې ځلولې ده. د حسین د نور رڼا په درست عالم خپره ده او چمتو زړونه ځان ته کاږي. د حسین د غږ انګازې هم هغه شان په نړۍ کې خپریږي چې وایي هل من ناصر ینصرنا، آیا څوک شته چې له ما سره د خدای د دین په ساتنه کې مرسته وکړي؟ هو اے حسینا، مونږ هم په کربلا کې ستا د ملګرو اصحابو په شان ستاسو غږ اورو او پر تا راغونډ شوي یو چې د سوچه محمدي اسلام په ژوندي ساتلو کې در سره مرسته وکړو. نبی که محمد د کل جهان لپاره دی، حسین د ژوند چینه د کل انسان لپاره دی. ناره د رسالت په کور نسیم کړه د اجل، نه دا چې بوی فقط د گلستان لپاره دی. میدان کربلا نه تر میدان د محشر، اولاد د مرتضی خو د میدان لپاره دی. باران د اوښکو وکړه که پرې زړه جمع کوي، حاجت د جمعیت د پریشان لپاره دی.
عزیزانو، د وخت د کمی په وجه دغه مطلب پام دی ځای کې پای ته رسوو. تر بل دی پروګرامه ستاسو له حضوره زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
اجازه غواړو. خدای مو مل او ملګری. Thank you.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։